شد. اما حالا در نیم ساعت با اسمت ساروان در مجمع خبری باشد.
در زیادت مننه اتبه جشوی قدر من آوریدون که پا دیخ پراوانه که افغانستان تا پاکستان د ملی امنیت تسلاکار د سفر پا ارتباط را پور لرو دا غراس د ترکی او افغانستان د ولسمشانو د سرگندونو او د استراتیجیک موافقی پا اره جزئیات تر او رو خود لمرای توجه کرده در دیسات خبرون زد چه سید کمال شاه عارف افراندی کوی.
د خبرونو سرچکی افغان ولسمشر وایي حکومت یې له ترکیې څخه غوښتي چې افغان ځواکونو ته وسلې ورکړي. په بهرنیو چارو او ملي امنیت کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز نن د افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته ځي. او د ایران یو پوځي چارواکی وایي تهران داسې اسناد لري چې ښیي وسلوال کسان د بریدونو د ترسره کولو لپاره له پاکستان څخه ایران ته وراوړي. د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر وایي حکومت یې له ترکیې څخه غوښتي چې افغان ځواکونو ته وسلې ورکړي. اشرف غنی احمدزی پرون وویل چې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د تروریزم ضد مبارزې په برخه کې پر اقداماتو هم خبرې کړې دي. له بلې خوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل ترکیه چمتو ده چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته له دې هېواد سره په بېلابېلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. طیب اردوغان پرون په یو ورځني سفر کابل ته تللی و او هلته یې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ستراتیژیکو همکارو یو تړون لاسلیک کړ. د دې سند له مخې کابل او انقرې په خپلو کې د امنیت، سوداګرۍ، بیا رغونې او پانګونې په برخو کې د همکارۍ ژمنه کړې. افغان ولسمشر اشرف غنی رجب طیب اردوغان ته د غازی امان الله خان مډال ورکړ او ترکیه په اسلامي نړۍ کې د سولې او ثبات یوه بېلګه وبلله. د ترکیې صدر اعظم افغانستان ته د خپل دې سفر په بهیر کې د افغان حکومت له اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشر له لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سره هم وکتل. نوموړي په کابل کې هغه سړک هم پرانیست چې د ترکیې په مالي مرسته جوړ شوی دی. په بهرنیو چارو کې او ملي امنیت کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز نن د افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته ځي. ټاکل شوی دی چې د سرتاج عزیز باید د افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی او له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سراج الحق سراج لازبی رادیو سره په خبرو کې هیله وشوه ده چې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار به د صادقانه همکارۍ له پیغام سره کابل ته ورسي.
پاکستان له دې څخه په استفادې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره ښه رول لوبولی سي. خدای دې وکړي چې د سولې د ټینګښت او ملي پخلاینې لپاره یې پیغام صمیمي او صادقانه وي او په همدې توګه زموږ په خاوره او خلکو د نورو راکټونو د نه ویشتلو پیغام له ځان سره ولري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي سرتاج عزیز به له افغان چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسلو خبرې وکړي او په عین حال کې به افغان ولسمشر ته پاکستان ته د سفر لپاره د صدر اعظم نواز شریف لخوا رسمي بلنه هم وسپاري. د ولس جرګې اداري پلاوی وایي له سر له نن ورځې د دې جرګې د نړیوالو اړیکو په کمیټه کې د امریکا او ناټو سره د امنیتي تړونونو په اړه بحثونه پیلېږي. د ولس جرګې منشي انجینر سید اکرم ازادي راډیو ته وویل د دواړو تړونونو طرحې د حکومت له لورې دوی ته رسېدلې او د نړیوالو اړیکو کمیټې ته سپارل شوي دي. نوموړي وویل د نړیوالو اړیکو په کمیټه کې به د دې تړونونو په اړه تر بحث وروسته د کمیسیونونو د رئیسانو په کمیټه کې او همدارنګه د ولس جرګې په عمومي غونډه کې بحث کیږي او بیا به د تصویب یا نه تصویب په اړه د خلکو استازي پرېکړه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون تر دې مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا را بلل شوي لوی جرګې تایید کړی و. نوی افغان حکومت د خپل کار له پیل سمدستي وروسته له امریکا او ناټو سره د امنیتي تړونونو لاسلیک کړل. د دې تړونونو له مخې په افغانستان کې د امریکایي او د ناټو د نورو غړو هیوادونو د سرتیرو د پاتې کېدو څرنګوالی او د دواړو لورو ترمنځ په امنیتي برخو کې همکاري تضمینوي. چارواکي وایي تېره شپه په جلال آباد ښار کې یوې چاودنې یو ملکي کس وژلې دی. د ننګرهار د امنیه قمانداني مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو ته وویل یو ځان وژونکي له چاودېدونکو موادو بار موټر هدف ته تر رسېدو مخکې چولې دی. نوموړي زیاته کړه چاودنه د جلال آباد ښار په څلورم ناحیه د چپلیار په اډه کې سوې ده چې یو لاروی او خپل ځان وژونکي پکې وژل شوی دی. نوموړي وایي تر اوسه نه پوهېږي چې د ځان وژونکي بریدګر هدف کوم ځای و. تر اوسه چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. بیا هم شرغلاست. د ایران یو پوځي چارواکی وایي تهران داسې اسناد لري چې ښیي وسلوال کسان د بریدونو د ترسره کولو لپاره له پاکستان څخه ایران ته وراوړي. د ایران د سپای پاسداران یو لوړ پوړي قمندان عبدالله عراقي د دې هیواد دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دا مسله به له ډیپلوماتیکو لارو تعقیب شي. نموړي زیاته کړه د ایران امنیتي ځواکونو پاکستاني چارواکو ته داسې اسناد وړاندې کړي چې ایران ته د پاکستان څخه د وسلوالو راوښتل ترجمه تیږي. عراقي دا ادعا یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د پاکستان سرحدي ځواکونو وویل د ایران پوله ساتو ځواکونو د دوی د غزمې پر یو موټر ډزې کړي چې په ترڅ کې یو کس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. یوه ایراني جنرال حسین سلامی د پنجشنبې په ورځ پاکستان ته خبرداری ورکړی چې ایراني ځواکونه به د وسلوالو د راوښتو د مخنیوي لپاره د پاکستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان کراچي ښار کې په لسګونو زره کسان د دې هېواد پخواني وژل شوي صدر اعظم بېنظیر بوټو د زوی بلال بوټو د وینا اورېدو ته راټول شوي. شپږویشت کلن بلال بوټو زرداری د شمې په ورځ دې راټول سو خلکو ته وویل که غواړي پاکستان وژغوري نو یوازنۍ لارې د پیپلز ګون ملاتړ او د ده په وینا بوټویزم دی. بېنظیر بوټو په 2001 میلادي کال کې د ډسمبر میاشت کې پاکستان کې د انتخاباتي کمپین پر مهال ووژل سوه. د پیپلز ګون سرچینو ویلي دا غونډې د هغو سیاسي ګواښونو سره د مبارزې لپاره جوړه کړې وه چې د عمران خان په شان د اپوزیسیون د سیاستوال لخوا ورسره مخ دي. له تاجکستان څخه پر کلسو راپورونو کې ویل سوي دی چې پولیسو شل تنه سخت دریځې په دوو تونلونو کې د چاودنو د طرحې د جوړولو په تور نیولي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت یو ویان د شنبې په ورځ د فرانسې خبري اجنس ته وویل دې ډلې غوښتل په هغو تونلونو کې چاودنې وکړي چې مرکز دوشنبه د تاجکستان له شمالي سیمو سره تړي. دیوان زیاته کړه دا کسان په سوریه کې د بشر الاسد پر ضد جګړه کې له برخې اخیستو وروسته بیرته تاجکستان ته ستانه سوي وو. په دې اړه لا هم ډېر جزئیات نه دي ترلاسه سوي. د تاجکستان چارواکي اټکل کوي چې دا مهال له 200 څخه زیات تاجکان په سوریه کې جنګیږي. د امریکا متحده ایالاتونو، جرمني، بریتانیا، فرانسې او ایټالیا د لیبیا روان تاوتریخوالي وغنده او د جګړې د فوري بندېدا غوښتنه وکړه. پنځو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې وویل که لیبیایي او نړیوال تورستان له دغه هېواده د یوه خوندي په نازای په توګه کار واخلي د ازادۍ لپاره به د لیبیا د خلکو سختې مبارزې له خطر سره مخامخ سي. لیبیا په داسې حال کې په تشدد کې ښکېله سوې چې بېلابېل قبایل او اسلامي ډلې د لیبیا له پوځ سره د هېواد مختلفو سیمو د نیولو پر سر جګړه کوي. د لیبیا حکومت له پلازمېنې ترابلس څخه وتلو ته اړ سوی او دا ښار اوس د بېلابېلو قبایلي ډلو په کنټرول کې دی. او سویډن د خپل هیواد پلازمین استوکهلم ته نږدې له بیړیو پوځیانو او هیلیکوپټرو څخه کار اخلي ترڅو اوبو لاندې د بهرنیو د فعالیتونو په اړه پلټنه وکړي. د سویډن پوځول دا پلټنه چې د سویډن د رسنیو په وینا د یوه ناپیژندل سوي اوبتل لپاره د تیر جمعې له ورځې پیل سوې ده. په سویډن کې پوځي ماهران وایي چې اوبتل د روسیې دی خو حکومتي چارواکي په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي چې دا اوبتل د کوم هیواد دی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزادی رادیو څخه واوریدل. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې دی. د آزادی رادیو د خبرونه په دوام کې د ترکیه ولسمشر وایي هیواد یې نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې وي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار نن کابل ته ځي. د سیاسي چارو افغان او پاکستاني ماهران د سفر ته په څه سترګه ګوري؟ ولسی جرګه سر له ننه له امریکا او ناټو سره پر امنیتي موافقو بحثونه پیلوي.
دا د دواړه تواب امید افغانستان ولسی جرګې ته ورسېد. اداري پلاوی سره مربوطه کمیسیون به په دې باندې کار شروع کړي.
په پېښور کې افغان کلتوري جشن پیل شوی.
د خپل د عامه ذهنیت په بدلون کې ډېر رغند رول لوبوي. دغه ډول غونډې، سیمینارونه نړیوال د دفتر کار کوي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د ترکیه ولسمشر وای انقره د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګلي اړیکې نه غواړي. رجب طیب اردوغان په عین حال کې ویل چې پاکستان له پولیسو څخه د وسلوالو د اوښتو په مخنیوي کې مهم رول لوبولی شي. ښاغلی اردوغان د څرګندونې پرون د کابل د سفر په پای کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړې. په دې خبري غونډه کې ولسمشر احمدزی د سیمه ییز همکارۍ په پیاوړتیا ټینګار وکاوه. په دې اړه نور تفصیل اجمل انداوروي.
د ترکیه ولسمشر وایي د استنبول بهیر ته چې د ترکیه په نوښت پیل شوی وو دوام ورکوي. د دې بهیر هدف د سیمه ییز همکارۍ پیاوړتیا او پر سیمه ییز ستونزو لاسبري کېدل ښودل شوی دی. ښاغلي اردوغان چې پرون ناوخته په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزي سره په ګډه خبري غونډه کې خبري کولې، وویل هیواد یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترینګلو اړیکو غوښتونکی نه دی. خو د ترکیې ولسمشر وویل چې پاکستان له پولیس څخه د وسلوالو د وختو په مخنیوي کې مهم رول لوبولی شي. ترکیه چې د ایساف سوکونو په لیکو کې سرتیری په افغانستان کې ماموریت ترسره کوي، یو له هغه هیوادونو دی چې غواړي د ناټو د محاربوي ماموریت له پای ته رسېدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. رجب طیب اردوغان هم پر دې ټینګار وکړ، وی ویل دوی به په افغانستان کې خپل دنده بشپړوي. خغلی اردوغان وایي تاسو پوهیږئ چې د دې کال په پای کې د ایساف ماموریت پای ته رسیږي، خو څلور هیوادونه ترکیه، د امریکا متحده ایالات، جرمني او ایټالیا به افغانستان کې خدمت ته دوام ورکړي. ترکیه به د دې هیوادونو سره یو ځای په افغانستان کې خپلې دندې بشپړولو ته دوام ورکړي او خپله ټوله هڅه به وکړي چې په دې نوې دوره کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د ترکیې ولسمشر پرون افغانستان ته ولاړ او د خپل افغان سیال سره د ترکیه او افغانستان ترمنځ د دوامدارو ستراتیژیکو همکاریو یو هوکړلیک هم لاسلیک کړ. خغلی احمد زیل خپل ترکی سیال سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د کابل او انقره ترمنځ د دې هوکړلیک پر بنسټ به د دواړو لورو ترمنځ همکاري د کرنې، قانونو، ترانسپورت او ساختماني چارو په برخو کې متمرکز وي. افغان ولسمشر په سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د ترکیې د هڅو په اړه وویل
ما از نقش سازنده دولت برادر ما
اشرف غنی احمدزی وایي موږ د ورور دولت ترکیې د هغه رغون کې رول هرکلی کوو چې په سیمه کې د سولې او ثبات د رامنځته کېدو لپاره ترسره کوي. په ځانګړې توګه د پاکستان د رغون کې رول په اړه چې خدای کول تر سره به یې کړي هرکلی کوو. هیله ده هغه بهیر چې پیل کړی مو دوام به ورکړو په تدریج خو په اساسي توګه او د مشخصو لاسته راوړنو سره.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سفر مهم او د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره اغیزمن ګڼي. د دې وزارت یو ویاند ازادي رادیو ته وویل پاکستان په افغانستان کې د حالاتو له ښه کېدو سره ډېره مرسته کولی شي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت، البته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له معلوماتو سره سم، ټاکل شوی دی چې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار نن کابل ته سفر وکوي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د پاکستاني چارواکو داسې سفرونه تر ډېره تشریفاتي ګڼي او سپارښتنه کوي چې افغان چارواکي باید دې سفرونو ته ډېر خوښ ونه اوسي. یوسف زادران د موضوع په اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هر هغه څه چې په دې سفر کې مطرح کیږي افغان حکومت یې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ټینګښت لپاره اغیزمن بولي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج د شنبې پورځ ازادي رادیو ته وویل پاکستان خپل اوسنی حالات ته په کتو کولی شي د افغانستان د سولې له پروسې سره مرستې ته زړه ښه کړي. ښاغلی سراج هیله وښوده چې د سرتاج عزیز له دې سفر سره به پر افغانستان د پاکستان لخوا راکټي حملې هم کمې شي.
پاکستان له دې څخه په استفادې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره ښه رول لوبولی شي. خدای دې وکړي چې د سولې د ټینګښت او ملي پخلاینې لپاره یې پیغام صمیمي او صادقانه وي او په همدې توګه زموږ په خاوره او خلکو د نورو راکټونو د نوښتلو پیغام لځان سره ولري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلی سرتاج عزیز د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره هڅې کوي او په دې سفر کې به افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته د نواز شریف لخوا پاکستان ته د سفر رسمي بلنه هم ورسوي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان د پاکستاني پلاوي د سفر خو نتایجو ته د شک په سترګه ګوري او وایي پاکستان کله هم په ملاقاتونو کې په شوو ژمنو عمل نه دی کړی. په پاکستان کې پخواني افغان ډیپلوماټ او سیاسي کارپوه احمد سیدی وایي افغان حکومت باید د پاکستان په وړاندیزونو ډیر غور وکړي.
په اوسني وخت کې غوره لاره دا ده چې افغانستان د پاکستان په وړاندې محتاط اوسي او په وړاندیزونو یې هر اړخیز لید لوری ولری لبل خو سرتاج عزیز د پاکستان د ملکی حکومت استاجتوب کوي نو تر هغه چې د پاکستان پوز او استخبارات خې اقدامات و نکړي څوک نشي کولای ډیر هلمن شي
په امنیتی او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کوي چې د افغانستان په ختیځ سیمو د پاکستان راکټي بریدونه او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د خندقونو کیندلو د افغانانو سخت غبرګونونه راپارولي دي
و هم اوریدل چې د افغان سیاسي چارو ځینې کارپوهان افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار سفر ته ډېر خوشبینه نه دي او دا سفر تشریفاتي بولي خو په پاکستان کې یو شمېر کارپوهان او ماهران بیا د سفر ته خوشبینی څرګندوي د پاکستان د سیمه ییزو چارو څارونکي افغانستان ته د سرتاج عزیز سفر د دواړو هیوادونو د نویو اړیکو لپاره مهم بولي په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق راپور واوري
د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو ځینې څارونکي افغانستان ته په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سلاکار سرتاج عزیز سفر د دواړو هیوادونو لپاره له اهمیت ډک او د دواړو د خپل منځي اړیکو د بیا ټینګښت لپاره اغیزمن ګڼي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبه پر سپېښ خبرې کړې لامه کې ویلي چې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار به د یک شنبه پر کابل ته سفر وکړي په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ملي یووالي د نوي حکومت تر رامنځته کېدا وروسته د هیواد ته د پاکستان د جتپوري چارواکي لومړی سفر دی په اعلامیه کې همداراز راغلي چې نوموړی به له ولسمشر اشرف غني احمدزي او اجرایي مشر عبدالله عبدالله سره ملاقات وکړي د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو یو شمېر کتونکي افغانستان ته د سرتاج عزیز سفر مهم بولي د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان کابل ته د نواز شریف د سلاکار د سفر د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوه دوره افغانستان ته په دې موقع باندې چې کله هلته نوی صدر چې دی حلف اغوستې دی نو زما دا خیال دی د دې دورې اهمیت دی پاکستان افغانستان ته دا یقین دهاني کول غواړي چې پاکستان به د هغې کورني معاملاتو کې دخل نه کوي او دې دپاره سرتاج عزیز صاحب عسکر کے شمالی وزیرستان کے آپریشن شروع کرے دے اور مطلب دا دے کہ دہشت گرد کی دے اگر نہ صرف پاکستان کے دن حملے ہونے کے لیے بلکہ افغانستان کے دن حملے ہونے کے لیے اور دا وطن دہشت گردی نہ دوڑا وطن نہ خاصول کوشش کرے شی
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامی ویلی چې سرتاج عزیز د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره هڅې کوي او په دې سفر کې به افغان ولسمشر ته د نواز شریف لخوا پاکستان ته د سفر رسمي بلنه هم ورسوي پروفیسر سرفراز خان سره لدی چې دا سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره مهم بولي خو د دې ترڅنګ وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري دومره زیاته شوې ده چې په یو سفر یې له منځه تلل ناشونی دي
دلته چې دی یو بل معاملاتو کې دخل شوی دی یو دا دونه اسانه خبره ده هم نه وخت اخلي او په کار داده چې سنجیدګۍ سره زموږ حکومت چې کوم منتخب وزیر اعظم نواز شریف صاحب دا وعده کړې وه کام کړه چې زه به هند سره امن راولم او افغانستان سره به امن راولم تو مشکل کار دی اوږد کار دی تکلیف دی کار دی ولار هم دا بدله نه ده
که څه هم سرتاج عزیز په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کوي چې هلته د اشرف غني احمدزي په مشرۍ نوی افغان حکومت رامنځته شوی خو د دې ترڅنګ دا سفر په داسې مهال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پاکستان راکټي بریدونو او د ډیرون کرښې په اوږدو کې د دې هیواد لخوا د خندقونو کیندلو د افغان حکومت سخت غبرګون راپارولی دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري د آزادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماښام تر 2 بجو دوام کوي ل د ماښام له 2 بجو بیا د سهار تر 2 بجو پري په منځنۍ چپه 12 شپږ نیوي د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه وړاندې کیږي اوس په هم فریبا ظاهر درته وایي چې بهرنۍ ورسپانو د افغانستان په اړه سلیکلي
د ترکیه حریت ورسپانې په یو راپور کې افغانستان ته د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر سفر څرګندونه کړې ده حریت لیکي چې اردوغان په افغانستان کې د دیموکراسۍ د پیاوړتیا په برخه کې د افغان ولسمشر اشرف غني احمدزي د رول ستاینه کړې ده ورسپانې زیاتوي چې ترکیه له افغانانو په تیره بیا د افغانستان له ازبک توکمو سره ګډې مذهبي کلتوري او تاریخي ریښې لري د حریت په دغه مطلب کې راغلی چې ترکیه له دې ویرې چې د مسلمانانو له غبرګون سره مخامخ نسي افغانستان ته د خپلو پوځي ځواکونو لاستولو ډاډه کړې ده دا مهال 400 ترکی سرتیری په افغانستان کې ډیر دي او د افغان سرتیرو په روزنه بوخت دي رجب طیب اردوغان د تیرو شپږ پنځوس کلونو په اوږدو کې لومړنی ترکی ولسمشر دی چې افغانستان ته سفر کوي ډیلی نیوز ورځپاڼې هم افغانستان ته د ترکیې د ولسمشر د سفر په اړه مطلب لیکلی او ویلي دی چې د ترکیې ولسمشر له یو پلاوي سره افغانستان ته یو ورځنی تاریخي سفر وکړ. ورځپاڼې د اردغان د دفتر د مرستیال رئیس له قوله لیکي چې وایي افغانستان شپږم هیواد دی چې د ترکیې ولسمشر د دندې له پیله د رسمي سفر لپاره انتخاب کړی دی. ابراهیم کالین دا هم ویلي چې له افغانستان څخه د ایساف ځواکونو تر وتلو وروسته به ترکیه 200 سرتیري افغانستان ته ولیږي. ډیلی نیوز د دغه ترکیې چارواکي د څرګندونې هم راخیستی چې وایي د ترکیه، افغانستان او پاکستان یو درې اړخیزه لیدنه به په 2015 کال کې وسی. بلخوا د ډیلی ټایمز ورځپاڼې بیا د ملي امنیت او بهرنیو چارو په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز د سفر خبره کړې ده. ډیلی ټایمز لیکي ټاکل شوی سرتاج عزیز نن کابل ته سفر وکړي. د ورځپاڼې په دغه مطلب کې د سرتاج عزیز د سفر هدف دا ښودل شوی چې د افغانستان ولسمشر ته د پاکستان د صدر اعظم لخوا د بلنې پیغام ورسوي. ورځپاڼې لیکي دغه پاکستاني ځانګړی پلاوی به د افغانستان د ولسمشر د سفر په اړه د وخت او چمتووالي په اړه بحث وکړي. ډیلی ټایمز دغه ورځ د یوې اعلامیه په استناد ویلي چې د پاکستان دغه چارواکی په پام کې لري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره وکړي او پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسایلو به خبرې سره وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې افغانستان ته د سرتاج عزیز سفر د افغانستان د نوي مشرتابه سره د پاکستان د رښتونی او اساسي ژمنو یوه برخه ده.
ولسی جرګه وای چې سرلنن ورځې د نړیوالو اړیکو په کمیټه کې د امریکا او ناتو سره د امنیتي تړونونو په اړه بحثونه پیلوي. د ولسی جرګې منشي انجینیر سید اکرام آزادی رادیو ته ویل د نړیوالو اړیکو په کمیټه کې به د دې موافقو په اړه تر بحث وروسته د کمیسیونونو د رئیسانو په کمیټه کې او همدارنګه د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې بحث وشي. اجمل ان په دې اړه د ولسی جرګې له منشي سید اکرام سره خبرې کړي. نوموړي په پیل کې د امنیت تی موافقو د طرحو د ورسېدو په اړه وویل
دا د دواړه توافقنامې د افغانستان ولسي جرګې ته ورسېد او د ولسي جرګې اداري پلاوی دغه مربوطه کمیسون چې د بین المللي اړیکو کمیسون دی هغې ته ولېږل. نو هغه مربوطه کمیسون به په دې باندې کار شروع کړي او بعد هغې به مختلف نور کمیسونونو ته دغه یو کاپی به ولیږي تر څو چې د پارلمان د ټول کمیسیونونو نظریات ترلاسه کړي. بعد هغې همدا مربوطه کمیسیون به د رئیسانو کمیټې ته دغه دواړه توافقنامې به راوړي تر څو چې په راتلونکي کې عمومي اجنډا کې ونیول شي او د خلکو استازو د دې په هکله مثبت یا غیر مثبت خپل رای استعمال کړي.
څومره احتمال وینې چې دا به د تړونونه به تصویب شي لکه څنګه چې لاسلیک شوی همداسې به د ولسی جرګې د غړو لخوا ومنل شي؟
البته دا د وخت نه مخکې به چې زه د ټول ولسی جرګې په نمایندګۍ دا فیصله وشم کولای چې آیا دغه موافقتنامې چې د افغانستان د حکومت لخوا د متحده ایالاتو سره او د ناتو سره په امضا رسېدلې دا به د پارلمان لخوا تصویبیږي یا نه تصویبیږي. خو مونږ خپل کوشش کوو چې باید دغه ټول اسلامي مسایل زموږ ملي حاکمیت او ټول ارزښتونه پکې په نظر کې نیول شوي. واقعا دغه قراردادونه چې د افغانستان او د افغانستان د خلکو په ګټه وي نو لازم خبره ده چې د افغانستان د ولسي جرګې لخوا به دا تصویبیږي.
تاسو څومره مهم بولئ دغه دوه تړونونه د نړیوالې ټولنې سره د افغانستان په امنیت، سوکالۍ او خیر ښېګڼه کې څومره تاسو ته ارزښت لري او تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟ خپله
د متحده ایالاتو او نور ډېر ممالکو سره دغه نظامي او سیاسي او اقتصادي قراردادونه لري چې هغه یو افغانستان سره هم لري او افغانستان چې کوم موقعیت کې قرار لري زما په ان دغه اقتصادي او سیاسي او امنیتي تړونونو ته ضرورت لري او زه امیدوار یم چې دغه تړونونه د افغانستان د اقتصاد او د امنیت او د ښه حکومتداري سبب وګرځي او موږ په راتلونکي کې یو ښه آرام او باصلاح افغانستان ولرو په خپل خپل ولاړه.
په د ولسی جرګې د منشي سید اکرام خبرې مو له آزادۍ رادیو څخه اورېدې.
آزادۍ رادیو
بیا هم د ولسی جرګې په ارتباط د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په نتیجه کې ځند ځینو قوانینو د تصویب په وړاندې ستونزې پیدا کړې دي. د دې جرګې غړیو پرون وویل چې دا نتیجې باید ژر تر ژره اعلان شي. د موضوع تفصیل خان محمد سیند اوروي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی ژر تر ژره د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج اعلان کړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال صدیق احمد عثماني د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتایجو ځنډیدل د دې سبب شوی چې د دوی لخوا یو شمېر تصویب شوي قوانین په مشرانو جرګه کې له تصویبېدو پاتې شي.
نتایج شورای ولایتی باید هر چیز زودتر اعلان شود.
د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج باید ژر تر ژره اعلان شي تر څو د مشرانو جرګې 203 چې د ولایتي او ولسوالیو د شوراګانو استازو ته منتظره ده بشپړ شي. همدا اوس موږ قانوني ستونزې لرو. ولسی جرګې سو قوانین پاس کړي خو لا بد مرغه مشرانو جرګې ورته تصمیم نه دی نیولی.
ښاغلی عثماني له جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی هم وغوښتل چې دې ستونزې ته پام وکړي. د انتخاباتو د قانون لمخې اوس مهال په مشرانو جرګه کې د ولایتي شوراګانو د استازو د غړیتوب حق پای ته رسیدلی او باید د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو للارې نوی استازي مشرانو جرګې ته ورشي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د معلوماتو لمخې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو اړوند ټول شکایتونه سیړلي او نتیجه یې تېره اونۍ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلې ده. په عین وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور آزادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په نتایجو کار روان او وروستۍ نتیجه به په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون تصامیم په عملي توګه په سیستم کې پلي کوي. کار پرې روان دی او هیله ده نتایج په روانه اونۍ کې اعلان شي.
سره له دې چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړي نتایج د روان کال د سور په وروستیو کې اعلان شول خو وروستي نتایج د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د رامنځته شوو لانجو له امله وځنډېدل.
د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د افغان کلتور دوه ورځنی جشن پیل شوی. په دې جشن کې پر پاکستان سربیره ورته له افغانستان او یو شمېر بهرنیو هیوادونو څخه ګڼ شمېر افغانان او پښتانه تللي دي. په دې اړه بیا هم د ذبیح الله شفق راپور واوري.
د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور په نشتر حال کې د شنبې په ورځ د افغان نړیوالې کلتوري ورځ تر سرلیک لاندې د افغان کلتور دوه ورځنی نړیوال جشن پیل شو چې پر پاکستان سربیره پکې له افغانستان او همداراز له یو شمېر بهرنیو هیوادونو څخه راغلي ګڼ شمېر پښتانه افغانان ګډون کوي. دا جشن په افغانستان او پاکستان کې د فعال پاک افغان اولوسي تړون مدني ټولنې لخوا جوړ شوی چې پکې د افغاني ټنګ ټکور او تړونو تر څنګ د کلتوري توکو نندارتون، مشاعره او همداراز یو شمېر نور کلتوري فعالیتونه ترسره کیږي. د پاک افغان اولوسي تړون مشر علمزیب خان د جشن د جوړولو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا پروګرام زمنګا د پښتون افغان د ثقافت یو غټه مظاهره ده او دا به ان شاء الله منګا هر کال په 23 د ستمبر په ټوله دنیا کې مانځو او په دای کې ومنګا چې کمنن د پښتون ټول ثقافت آثار ټول بچ کمنن راوړي.
د جشن ته د پښتونخوا له ګډ ګډ څخه پر سلګونو لیکوالو او شاعرانو سربېره جګپوړي دولتي چارواکي او سیاسي شخصیتونه هم راغلي وو چې پکې د عوامي نشتر ګوند جګپوړي چارواکي او د اطلاعاتو پخوانی وزیر می افتخار حسین هم وو. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغانان د یو نیک اولادونه دي او دا ډول کلتوري پروګرامونه باید لا زیات شي سولر بر افغانان د خپل کلتور سره آشنا شي.
د کلتور او د ثقافت لار ده، د مینې او د محبت لار ده، او بیا خاص کر زمونږ د پاکستان او د افغانستان چې دې خوان پښتون اوسې او خوان پښتون اوسې دا غي ثقافت او کلچر میو ده. نو که پاکستان او افغانستان غواړي چې دا دوه ملکونه د خپل خو به خینز دي شي نو ثقافتي لار ده ټول نه موثره لار ده. نو دا د پاکستان لپاره د ګټه خبره ده چې دا افغانان او دا افغانانو تعلقونه د پاکستان او د افغانستان تعلق ډیر خوي جغرافیایي تور انتظامی تور خو مونږه تقسیم یو پاکستان یا بل افغانستان دی خو قومي تور چې کوم دی ثقافتي تور مونږ یو اکثر خبر راځي چې دی په یو بل کې مداخلت او خودکش دماکیو شوی لکه داسې فضا جوړیږي چې مونږ یو بل دشمنان یو. مونږ دشمنان نه، مونږ یو نیکا اولاد او په پډنګ نه بیا بیریږي. پکار دی چې دا خیانان د منځ نوزي.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت د کلتوري اتشې مشر عبدالرحمن حبیب زوی هم دا ډول غونډې او پروګرامونه د ډیورنډ کرښې د دواړو غاړو پرتو پښتنو د خپل منځي اړیکو لپاره مهم بولي.
کله چې یو ډله کسان یو هیواد بل هیواد ته ځي، دواړو ترمنځ یو تګ راتګ وسیله جوړیږي. د خپل د عامه ذهنیت په بدلون کې ډېر رغنده رول لوبوي. دغه ډول غونډې، سیمینارونه نړیوال د افکار کوي چې د دغه دواړو غاړو شاوخوا د کوم ولسونه ځوان کوي. هغه ولسونه دي چې دوی مدنیت ته ژمن دي، رهګر نه دي، ځان د نړۍ د کاروان سره سیال کو، او هغه لومړنۍ اړتیا چې مونږ امن په نامو لرو مونږ هغه اړتیا ترلاسه کو.
په دغه کلتوري جشن کې د پخوا په پرتله دا ځل د میرمنو ونډه زیاته ښکاري او یو شمېر افغانو او پاکستانیو میرمنو پکې د خپلو لاسي صنایعو نندارتونونه هم لګولي دي. د پېښور ښار یو مدني فعال عذرا نفیس یوسفزی په جشن کې د میرمنو پراخه ونډه ستایي.
ډېر خوشاین خبره ده په دې کې زنانو ته اکسپوژر موقع ملاو شو، او زویم چې تاسو غونډې چې دینو زیات فریکوینټلی کول پکې کې زنانو ته خاص کر لکه نن چې موږ ته ډېر انکریجینګ خبره وا چې ډېر ښه پارټیسیپیشن وکړو. تاسو سټالز ته وګورئ که تاسو اډینس کې وګورئ چې په هر ځای کې زړه پښتنې ښځې چې دینو بالکل مخامخ وي او اوګه پوګه.
د یادونه وردا چې دغه جشن په لومړی ورځ پر کابل او پېښور میشتو لیکوالو سربیره له یو شمېر بهرنیو هیوادونو راغلو لیکوالو د جشن ګډونوالو ته ویناوې وکړې او د دې ډول غونډو پر اهمیت او اغیز رڼا واچوله.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی، خو مخکې تر دې چې میکروفون تاسو ته وسپارو او د موضوع په اړه نظر څرګند کړئ، البته موضوع به هم وروسته درته اعلان کړو، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف اوروي.
افغان ولسمشر وایي حکومت یې له ترکیې څخه غوښتي چې افغان ځواکونو ته وسلې ورکړي. په بهرنیو چارو او ملي امنیت کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز نن د افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته ځي. د ولس جرګې اداري پلاوی وایي سر لنن ورځي د دې جرګې د نړیوالو اړیکو په کمیټه کې د امریکا او ناتو سره د امنیتي تړونونو په اړه بحثونه پیلېږي. چارواکي وایي تیره شپه جلال آباد ښار کې چاودنې یو ملکي کس وژلی دی. د ایران یو پوځي چارواکي وایي تهران داسې اسناد لري چې شی وسلوال کسان د بریدونو د ترسره کولو لپاره له پاکستان څخه ایران ته وراوړي. د پاکستان کراچي ښار کې په لسګونو زره کسان د هیواد د پخواني وژل سوي صدر اعظم بېنظیر بوټو د زوی بلال بوټو د وینا اورېدو ته راټول سوي وو. له تاجکستان څخه په ورکړل سوو راپورونو کې ویل سوي دي چې پولیسو شل تنه سخت دریځې په دوو تونلونو کې د چاودنو د طرحې د جوړولو په تور نیولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو، جرمني، بریتانیا، فرانسې او ایتالیا د لیبیا روان تاوتریخوالی وغنده او د جګړې د فوري بندیده غوښتنه وکړه. او سویډن د خپل هیواد پلازمینې ستوکهلم ته نږدې د بیړیو، پوځیانو او هیلیکوپټرو څخه کار اخلي څو تر اوبو لاندې د بهرنیو د فعالیتونو په اړه پلټنه وکړي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما. از حالا من جاوید نعیمی و عصمت ساروان میزبان شما هستیم تا ساعت 9:30. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی با آغاز کارش یک سلسله اقدام ها را روی دست گرفته، از تعهد برای مبارزه با فساد تا توجه بیشتر به معارف، معلمین، صحت و همچنان شورولی ها و تغییر چهره پایتخت. شما تا چه اندازه ای اقدام ها را موثر میدانین، چقدر رضایت دارین و چه تقاضا و پیشنهاد برای رئیس جمهور دارین که حالا بیشتر روی کدام موارد تمرکز بکنه و کار بکنه؟ در برنامه میکروفون شما با شما هستیم. میتونین بر ما زنگ بزنین و همچنان از طریق تلفن های افغان بی سیمتان به شماره 818 به ما پیام بفرستین.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی درته وویل، په دې خپرونه کې په دې موضوع نظر څرګند کړي چې د نوي حکومت له اقداماتو چې تر اوسه پورې کړي دي یا پریکړو په اړه تر اوسه پورې چې کړي دي څه نظر لري، تر څه حده پورې ورته خوشبینه یاست او یا کوم بل نظر لري. ممکن تاسو په ذهن کې کومه بل موضوع وي چې نوی حکومت باید وکړي، کول شي چې هغه هم له خپلو نورو ملګرو سره شریک کړي. د ټلیفون شمیرې د 0999235 او هم 0998225 همداراست د
افغان بیسیم د اتسو اتلس شمیری للاری اس ام اس یا پیغام راستولی شي. لطفا مخکې تر دې چې اس ام اس یا پیغام راولی شي، خپل پیغام یو ځل ولولی چې سم مو لیکلی دی او کمونه د لیکلی. متاسفانه د ډیرو پیغامونه اکثرا نه لوستل کیږي، ځکه چې خپل لیکنې مخکې تر دې چې راوستوي لوستی یې نه وي. لطف وکړئ خپل پیغام لنډ پیغام ولیکئ او واضح ولیکئ.
بله، شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام عرض ادب دارم آقای نعیمی، با شما با آقای ساربان سلام احترام تقدیم میکنم. باز هم کار کلام زیر زابون شد
بفرمایید. خریست میربانیم
زنده باشه. وقت خوب موضوع را انتخاب کردین دکتر اشرفانی احمدی. وقت خوب پالیسی و خوب پرابلم را از روی دست کردن. وقت بمی تغییر تبدیل بمی کارهای را که فعلا نست، وقت اکثریت مردم رضامندی دارن. وقت بمی کارها که دمی بمی میگوان اگر این پاکستان پیش بره انشاءالله همه کارها جور میشه. اقتصاد پیش ها و بعضی مردمانی که مثال در اقتصاد آغوش هستن باید تیارا برکنار کنه. باید بعضی کارهای را که مثال در نظر دوی قرآن عزیز احرام هست باید ممانیت بکن، امن بکن، انشاءالله همه کارا جور میشه. انشاءالله از بدبختی زدبنده ما خلاص میشیم.
بله، یعنی شما فکر میکنین که باید مبارزه با فساد در صدر اولویت های کاری آقای احمدزی قرار داشته باشه؟ بله
بله بله بله بله بله بله باید تگانه آمین میگه که چیز از فساد از فساد باید ما گم بکنیم. بعض از نامنی دیگه پا باید جلوگیری شو از این کارا. انشاءالله همه گفت جور میشه.
تشکر از شما، سلامت باشین.
ډیر مننه. بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو میکروفون ستاسو دی.
مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم. و علیکم.
نو
بل
نظر خدای
چې خلق همکاري مهمه ده. بله. بله. همکاري مهمه ده. څو خلک همکاري ونه کوي نو دا مخینه کوم دولت چې په بسات تیر شوی دا ټول خواهی بده که شریکی دی. خو کده خلکو همکاری هر سو بخواه برابر که.
بله صاحب، نو دی خلکو همکاری خو تاسی پخپل دی خلکو جزی هست موجود تاسی طول خلکیو سنگ همکاری کوی؟
دی همکاریو منگه در کمی دی خدای در ازار پر همکاریو.
دیر شد، دیر منه نه کورم مدن بل عوردون که لرو.
بفرمین صاحب، رادیو آزادیست، برنامه میکروفون شما.
تروان سب تاسته نیمی سب تا در دیر رادیو ریتیم طول و گران و کرکوون که و گلون و رجیم که تا دیر سلامون اکرامات لانده که انوار سریکی تا پکتیا ولد در یو گلده و لسواره نه.
مهربانی کوی سب.
مهربانی
تروان سب تا سیدیر خیصه موضوع تا کرده دی نیوی حکومت شه اشرف غنی احمدزی پراش شده واکن دقا کم پروسا شدی پکار چواله ده لکه دی خوون کو دی مهره پا برخی که چل کم پلان اعلان کرده او دی بندیان و دی زندانون و پا باره که چیز دی پلچرخی زندان نگدین دی در آگره هم در انگا دی کابل دی شرواله پیسا که دی شرپور مسئله یاد کرده که دست خرگوشی بینوی او بلاخیره چه داری پسات چه دی مو ملک تور کم تا بیایی پا تور و شپو چی جیره ام درنګا د ګونډې ملکو سره خورو بیت بن منوی ټولنی کاربون سره یو ځای کېدل دا د دوی نوې وختونه نه دي او خوخه خبره ده چې موږ ملک اوالي دوري په سات فرق شي او وروسته په څنګه کې ورسره د مارب په خاني کچا لوړ شي او په خاني کچا اکثره په تروپو کې چیته ده او تروپو ته ډیره توجه وشي ترسو مود بن منوی کاروان فیوزه شو د دې نور ملکونو سره سیالان شو د امن په برخه کې هغه ورونه چې دروازه دی یغو د پاره حمید کرزی د سولې شورا جوړ کړی و خو نتیجه یې مثبته نه وه مصرف وشول د سولې د پاره باید داسې شورا جوړه شي یا داسې میکانیزم جوړ شي چې افغانستان کې تل پاتې سوله راشي.
ډېره مننه انور صدیقي صاحب کورودان.
تشکر. بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید سب رادیو آزادی است. نه تماس از شنونده قطع شده. 0700-822-755 و 0799-203-543 شماره های ما در افغانستان است. همچنان میتونین از طریق تلفن های افغان بیسیمتون به شماره 818 به ما پیام بفرستین. لطفا پیامتون را پیش از فرستادن یک بار بخونین تا غلطی نداشته باشد، چون اکثر پیام ها خیلی پراگنده است، ما نمیتونیم مطلب و مفهوم از او پیام شما را بگیریم. بریم به شنونده ما از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی.
بله سلام علیکم. و باید نام شکانی هستم از خانه ها شما را زحمت
نیست. بفرمایید صاحب.
تشکر زنده باشیم.
من هم میخوام نظر خدا با شما پیشکش بکنم. نظر من این که آقای اشرفی احمدزی میخواهد که یک حکومت سالم، اداره سالم و جامعه سالم و افغانستان با امنیت و آرام ما داشته باشیم.
بله.
نظر من این است که همون قانون شرعی را تطبیق بکنند که برای طالبان هم بهانه نماند. بخاطر اینکه اگر ما میخوایم که حکومت سالم، جامعه سالم، اداره سالم داشته باشیم، برمیگرده به قانون سالم. قانون سالم همون قانون شرعی، قانون خداوندی، قانون سالم است که پیامبران برای ما آوردن. اگر میخواهید که پیروز باشه، کامیاب باشه، سربلند باشه، یعنی قانون تطبیق بکنه،
علمی نظر من جگه هیچ جایی نداره. تشکر آقای باید از شما.
تو آوریدون که پیغامون لیکریدی که البته الوستل کیجی اسماعیل ویسال لخوص سخلی کلی ویل نوی حکومت سخه داهیل درم چه باید سولی او امنیت توجه کری. یو بل آوریدون که عبدالرحمن سروری لکندهار ولایت سخلی کلی ویز ما پا نظر که چیری جمهور رئیس دغه آزاد بازار لمنزه یوسی نو دیر با شوی. فضل ولی لنگرهار سخلی کلی وی نوی حکومت باید پا تعلیمی سکتور که دنساب و کیفیت پر شکولو زیاد تمرکز بکری.
و همین چیز است که رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی هم در دیدار با شماره از معلمین در کابل گفت که توجه بیشتر به معارف خواهد داشت و ای شاید یکی از اقدامهایی بوده که شماره زیاد از فرهنگیان و همچنان اعضای معارف کشور امیدوار ساخته. بریم به شنونده ما از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی
صاحب بفرمایید.
مهربانی وکی آزادی رادیو ده.
فکر میکنم ایش شنونده ما صدای ما را ندارن. بریم به شنونده بعدی. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. برنامه میکروفون شما.
قد نشده.
بفرمایید صاحب. مهربانی.
سلام علیکم.
سلام صاحب مهربانی.
گفتی شما سلام به شما و کل شنوندگان میگم.
مهربانی
نظر ما ایست که از حکومت نو چی رقم حکومت نو است که دیگه نه کار است نه زندگی است. مردم بیخی تر بدر شده دیگه. یک کار خیلو کده پروژه
بله.
چی رقم حکومت بدر نمایش نمیخوره.
بله. خب حالا تقریبا 20 روز میشه از ایجاد حکومت نو و همچنان از مراسم تألیف آقای اشرف غنی احمدزی، شما چقدر امیدوار هستین که زمینه های کاری براتان فراهم خواهد شد؟
نه یک وزیر را برطرف کرده، نه یک والی را برطرف کرده، نه یک کار شروع کرده، چی رقم حکومت هست دیگه؟ فقط صدا میگه که رشوت او طرف میکنه، ای طرف میکنه، نه رشوت او طرف کرد، نه هیچ چیزی کار نکرد، نه کدام بندی را اعلام کرد، نه کدام بازخواست کرد دیگه. ما چی رقم کنیم؟
فکر نمیکنین این کارا تدریجی میشه نسبت به یک اقدام دفعتن، یعنی به صورت حتی بگوییم در فرصت کم شاید تمام کارها بسیار زیاد از در افغانستان، فکر نمیکنین که تدریجی میشه این کارا؟
زمستان آمد مردم هیچ کار نکرد، گتو شما را گرفتم، زمستان آمد مردم هیچ کار نکرد، در بدر است یا برف بخوره چی بخوره.
بله تشکر از شما.
در زیاد مننه. بله رودون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید.
عرض سلام و ادب خدمت شما آقای نعیمی، اسما ساران و همچنان شنوندگان محترمتان. نیازی هستم من.
بفرمایید نیازی صاحب.
مننه.
تشکر لطف شما و تشکر موضوع برنامه تان. البته چون دو هفته یا سی هفته قبل شما هم همچو برنامه را دایر کرده بودید که رئیس جمهور افغانستان باید که در روزهای کاری خود کدام کارها را البته در اولویت قرار بدهد. البته اینجا ما نظریاتی داشتیم و همچنان شنوندگان بله. محترم و هرکدام به نوبه خود نظر دارند. البته ببینید رئیس جمهور افغانستان چون که یک ماه یا کمتر از یک ماه میشه که رئیس جمهور جدید شد و البته بسیار مشکلاتی در پیش روی خود داشت و از حکومت البته از حکومت قبلی برایش باقی ماند. البته چیزی که مهم است برای رئیس جمهور جدید افغانستان همان تطبیق قانون است. من بازم به شما میگم و به شنوندگان محترم میگم تا زمانی که در افغانستان قانون چی ولو که اگر قانون اساسی است در قدم نخست قانون لایی و بعدا قانون اساسی و قانون فرعی است که خود افغانستان دارد، تا زمانی که بالای فرد افغانستان از رئیس جمهور خودش اشرف غنی شروع تا یک شخص عادی در افغانستان پیاده نشود تطبیق نشود هیچ کاری به وجه احسن خود نمی رسد و هیچ کار به انجام نمی رسد. ببینید ما مثال خوبی همین حکومت قضی 13 ساله آقای کرزی بود. این یگانه مشکلی که ضعفی که داشت همان تطبیق قانون بود و نتوانست قانون را یکسان بالای تمام بخش ها و اقشار جامعه تطبیق کند، همان بود که ضعف ها کمبودها نواقصی در قبال داشت. همچنان رئیس جمهور جدید اشرف غنی تا
استاد عمل کنی قانون اساسی را تطبیق نکند و مجازات مکافات را جاری نسازد و خدا قسم است که نه معرف رشد میکنم، نه صحت رشد میکنم، نه روابط با کشورهای همسایه رشد میکنم. تمام نرسه ها مشکلات با جای خود باقی است و هرگز نمیتواند که افغانستان از این بحران به طرف بهبود و ترقی انکشاف پیدا کند و در ضمن باید که اردوی ملی افغانستان و پلیسش چه کند در ردیف دوم هر چه زودتر تنویر تجهیز کند و بتواند که از این طریق اردوی ملی امنیت و صلح و ثبات را در کشور حاکم بسازد و همون دست مداخلات کشورهای همسایه که البته به طور مستقیم و غیر مستقیم آشکار است دخیل است قطع نماید و بتواند خودش روز به روز همین کارهای دیگه که زیر آجندا و زیر کارش است و به طرف بهبود و ترقی کشور است.
تشکر نیازی صاحب، از شما سلامت باشین. بریم به شنونده بعدی. مهربانی
صاحب،
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی صاحب،
سلام دیگه من دستخه.
مهربانی کوی رحمت الله صاحب.
ما په نظر چې هر څه وی او هر وخت وی تاسو وی اول سر کې څنګه څه تاسو یې کړی خو مهم دا وی چې اداري فساد وی کې فساد چې تر قیامت به موږ یو دغه ارمانونه به موږ جوړسته وڅنی او هر څوک باید مسؤلیت احساس وکړي چې ملکي او که دولتي سره داسې نشي دا چې وایي په دولت باندې هر کار وکړي چې مسؤلیت کوم دی او هر څوک لرو باید د وطن د جوړولو په خاطر نشي چې دا دولت ورنه کې دا دولت ورنه کې ته د خارج کې چې موږ کوم څه داخله دی چې هر څوک د هر بازار په هر شهر کې چې یو د نس دې ټول غوښته هغه ته وایي چې نشي موږ په بازار کې سیګریټ وګورئ او موږ ته خلک چې اې نشي مرداری و شنج و کلی باید هر چوک در مسئولیت احساس و کیوائی که دولت هم کار نکی که هر چوک هم کار سی دولت هم جور سی او اداری پساد چورک سی نو به دولت جور سی نخدا نظر دی.
دیر زیاد منه نستاس و نظر دیر معقول نظر دی او که خلق هم مسئولیت خپل ادا نکی نو حکومت پی یوازی توگه هیچ هم نشی که ولی استاس خبره و شاید دیر خلق همونی دیر به دستر موافقی بلاوریدون که لرو می ربانی
خبر یو دوا ماته ماته وای ونی سات
مهرباني
دا وای ما چې افغانستان کې که آسیایی هیوادونه او که غربي هیوادونه او که هر ملک که هغه په افغانستان کې د بغاوت په شکل باندې گزاره کوي نو په افغانستان کې سوله نشي راتلای په افغانستان کې د طالبانو سره صلح دا نشي راتللی په هیڅ شکل باندې که چیرې دا نوی حکومت غواړي چې له طالبانو سره صلح وکړي نو بهرنیان خو دې په افغانستان کې وي خو د بادارۍ په شکل دې نه وي که چیرې د بادارۍ په شکل وي بیا په افغانستان کې سوله ممکنه نه ده بیا چې دا حکومت د سولې لارې وي دا هر شي خلک خطابا شي دا وایي پر واقعیت نه دي ولاړې که چیرې دوی پر واقعیت ولاړې خبرې غواړي نو دوی دې دا وکړي چې دا بهرني هیوادونه دا دې د بادارۍت په شکل په افغانستان کې ختم کړي.
صحیح، مننه چه نظر مو سرگند کو کردی ودن بل اوریدون که هم لرو.
میره بونی سب بفرماین رادیو آزادی است.
اوری
بله سب اورو لکم زینه
زابل ولایت نا خبر اکو چال خیرت های
خوشحال و سه سلامت و سه
کارون خو خروان کردی خو کامل و سی کامل و نیسی در ایسان تن نور کردی
ترس پری یعنی رضی است تاسو
اوری
بله استاس خبریم واوری دی سلامت باشه
سلامت باشه
خیر اول دری کلا عمل ونیسی نو تیاری دی بلنی او نه غلط د خاصت کو ورکی تو بانی ولی بل بانی ولی دا شازین څوک نو ورکی
بله
ننګراری مو اوس په میری اردو کې امزابل کی
صحیح ډیر زیات مننه چې ټلیفون وکړو.
یک چند پیام هم داریم. سروان صاحب امان الله از ولایت بلخ نوشته که مبارزه با فساد اداری باید همیشه در صدر کارهای حکومت قرار داشته باشه و همچنان محمد عامر آقایی گفته که آقای احمدزی باید در اول مارهای آستین را از بین ببره.
یو بل اوریدون که اسلامیار لخوص خیلی کری و ایموش خواهد چه پا اول قدم که امنیت را ولی شفیولا عمری لنورستان ولایت لنورگرام ولسوالی سخلی کلی دی چه وی لولسمشر سخه غشتن لرو چه پاکستان تا پا وړاندې جدي ووسي او د پاکستان مداخلې ته جدي توجه وکړي. قاري احمد ولی حقانی له هلمند څخه لیکلي وایي ډاکټر اشرف غنی نه مې غوښتنه داده چې هلمند ته خاص پام وکړي. وصال زیری لیکلي وایي له افغان ولسمشر نه د وروستیو کړنو د لا بریالیتوب هیله کومه.
بریم با شنونده ها از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
زه محمد ګولین د پاتګ سره د ګورناش ولسوالۍ نصاب سره په تماس کې ستاسو سره تاسو او نه یې ستاسو سره منو وړاندې کوم.
سلامت اوسې.
مهرباني.
سره صاحب د اوسمه منطقې کې د ترکمنستان سره مسرح د ګورناش ولسوالۍ کې دغه سرحد نیول شوی دی، نو که چیرې اشرف غني دغه سرحد په باره کې معلومات مو سره کې څه خبره وکړي، دغه سرحد 30 کیلومتره ترکمنستان نیول دی او دغه موږ کوچانو مادرانو دغه نه پېژنو، نو که چیرې او بل هم دغه وایم که چیرې مثلا دا ښه حکومتداري وکړي او پسادوره کې اداري پسادوره کې زه فکر کوم چې دغه ډېر ولې کامیابي لاسته راوړو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه.
سلامت باشین صاحب. بعد از یک وقفه کوتاه باز هم با شما خواهیم بود.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم و از ساعت هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنای صدای امریکا روی امی امواج نشر خواهد شد. حالا برنامه میکروفون شماست. موضوع برنامه ما هم اولویت‌های کاری رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی است. تا حالا تماس‌هایی که داشتیم اکثر از شنونده‌ها روی مبارزه با فساد در افغانستان تاکید داشتند.
او پزمن کی تروس بری اکثریت تری وحده پوری راضی و خوشبین دی و گورو چه نور چوی. آزادی رادیو میکروفون ستاس.
مهربانی سید. بفرمایید سید.
متاسفانه تلفن قطع شو. خیر، یو څو پیغامونه بم ولولو. اسمت د غزنی ولایت څخه لیکلی دی چې وای موږ او تاسو خلک پدې پیژو چې ترڅو یو لاس نشو د افغانستان خلک چې ترڅو یو لاس شوی نیوي د افغانستان ستونزې او مشکلات نه حل کیږي. قدرت الله له کندهار څخه لیکلی وای ښاغلی غنی باید علمی ګامونه واخلي نه شواري. ډېر لس کاله کرزی هم داسې ویل وخت د قانون د عملي کولو دی. رحمان رحمانی له ګیلان ولسوالۍ څخه چې د غزنی ولسوالۍ دی لیکلی دی چې زه له نوي حکومت غواړم چې سرحداتو ته توجه وکړي.
بله، و همچنان اجمل از کابل نوشته که حکومت افغانستان باید برای نیروهای امنیتی افغان تجهیزات و تیاره های مدرن را فراهم بکنه. و محمد جمعه ایدری گفته که آقای اشرف غنی احمدزی نخست باید فساد اداری را از بین ببره. بریم بشنونده ها از طریق تلفن. مهربانی صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی خوبی صاحب.
مهربانی،
لطفا خبری وکی ستاسی آواز رازی که خبری وکی. خیر، دوی خپل نوبت للا سوار کو بل لاوری دون که تبور شو. مهربانی
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی صاحب.
سروان صاحب تا و نعیم صاحب تو سلامه نمایم.
سلامت و سه کردی بدن.
مهربانی صاحب.
نا دا پر داگه دا دا پر دیر سایستا کاری نخیی اصرف رفتی احمد وی صاحب باید دی دا پساد پولانی دی دی باریزا و که دلتا پا سپین بولدک سخت دا پساد دی کندار سپین بولدک پر لوی هلار سخت پساد دی از ما دا دکتر اصرف رفتی احمد جیسا دا وستان دا سی دی دا پساد پولانی جدی مباریزا و که او بلا پشتاری دا 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 تحبان سر باید دی دا سوی دا خبری پا چتاکی سر جد
بله صاحب، مننه چه تلفن مو که و نظر مو سرگن کو.
مهربانی صاحب، به شنونده بعدی بریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلام صاحب، چنگه جوانه تو خیره؟
سلامت و صاحب، مهربانی که وی صاحب.
مهربانی صاحب.
سرحدی را زابل ولی تو خبر کن.
مهربانی که وی
سرحدات د خپلواک دولت څخه هیڅ اله نه لرم، ځکه چې د دې موږ سرحدات ټول خرڅ کړل، موږ هیواد ټول خرڅ کړل.
صحیح، تاسو د خپل خبري برته په رادیو کې اوري او هر ځلم په خبرو کې ماکس راځي لسن له رادیو څلری شي او بیا خبرو ته دوام ورکړي.
بله، یک چند پیام هم داریم. شیرپور از ولسوالی یوان بدخشان نوشته کرده که حکومتداری خوب و اصل مجازات و مکافات باید در حکومت در نظر گرفته شود. و یک شنونده دیگه عبدالواحد نوری معظف در ولسوالی نوی ولایت هلمند نوشته که از دولت خواهرم که بریدمنان اردوی ملی فارغ صنف 12 با افسری معرفی شوند.
دوست محمد افغان له هلمند سخلی کلی ویموش سولا و امنیت او همدارست پولیسو تا ده حکومت توجه وارو.
بریم با شنونده از طریق تلفن. با فرمان سیب رادیو آزادی است.
سلام علیکم سروان سیب.
مهربانی کوی سیب. مهربانی
سروان بستا و امینی نیمی سیب دار سلامونه.
مهربانی سیب
کرده بودن.
خیرالله خبرکم احمد شاه عبدالی مینینه.
مهربانی خیرالله سیب.
سبغانی نه دا حله دا چی دا سرحداتو که دا ممیلی برود سرحدی پولیس جامری او باید پاکستان تو دی دیجر اغاق کاره که کاره داولی دا اغاق که تاکیفی عملی که پاکستان هر وقت من عملی که خوشوی آنو داخل کنی خبری که جرس ربغانی دا رشپتون و دا سین نبندیگی دا خو پیوز نبندیگی انشالله استه استه بخشی.
بله سب دیره مننه چه تلفون
مننه دیره سبان
لطاسی هم
سلامت باشین. بودن 5 دقیقه دیگه تا وقت نشر خبرها وقت داریم و پیام های شما را میگیریم و بعد از البته نشر خبرهای ساعت 9 تا ساعت 9:30 با شما در برنامه میکروفون شما خواهیم بود. بفرمایید شنونده عزیز، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سروان صاحب من خلوص خدمت سلامون اوران بکن الان برای محترم نیمی صاحب سلام های پر از محبت ما تقدیم است.
میربانی صاحب
عرضومن دستیم که دارای شهات کامل باشین. زیر خوشحال هم بگم نورد اینه که محترم جلالت مآب جمهور رئیس صاحب خپل وزیفه مخصوص کرده دیر زیاد پالیاتون اکریدی لکه د کابل بانک لکه په ترافیکو کې ډېر اسانتیا راغلې ده، همدارنګه په نورو کارونو کې په ټولو کارونو کې اسانتیا راغلې ده. یوازینی مشکل چې هغه دغه دی که خدای وکړي چې ده ته خدای توفیق ورکړي چې د ګلبهار سنتر دوی باید د منځلي شي په دې خاطر چې دا د کونډو رنډو د بېچارهګانو مځکې کورونه ودایه بېوران کړل. حکومت غوښته چې دلته پارک جوړ کړي لکه ما چې پرون هم ستاسو په خپرونه کې دا عرض وکړه، یو دغه بېرته خپل حق اقدار ته وسپاري، یعنی دا حق د دولت و بعد بېرته دولت ته وسپارل شي او دا د خلکو حق و او دوم د دشاوس پروژه د کامل کابل پروژه ډېره زیاته خاصې کړه پروژې څو زورواکه دي. دوی نه غواړي چې دا خپلې مځکې پرېږدي او دا خلک پرې دولت پرېږدي چې دا پروژه جوړه کړي او استفا کړې هم ده تر اوسه نه ده جوړه شوې. که دا جوړه کړي دا زما یو نظر دی که دغه زورواکان ونیسي او دا مځکې د خلکو سره چې واخلي او دغه د نیو کابل پروژه بېرته د خیر سره جوړه شي په ډېره درناوی.
السلام علیکم. سلامت اوسه کورد
تشکر سلامت باشید. مجیب رحمان میننوک از ولایت دورستان ولسوالی نورگرام نوشته در پیام خود که حکومت وحدت ملی باید وزارت ها را به افراد با استعداد بسپاره. همچنان دوست محمد از حکومت افغانستان خواست تا برای توزیع تذکره های الکترونیکی به زودی گام برداره و همچنان جمعه خان متوکل از بدخشان از رئیس جمهور و رئیس اجرای حکومت افغانستان خواسته تا دست به دست هم داده و در فکر منافع کشور باشند.
قیصر افغان لیکلی و ایراتون که حکومت که نړیوال مرستی ده دولت و ملت پر اساسی ارتیا و مصرف کلی او رشتین مسلکی کسان پر لور و پوستون و وگماری شبوی زکه بغیر ده ملت سخه ده دولت پر مختگ ناشونه ده. ایو آوریدون که پا تلیفون که میربانی
بفرمایید سب رادیو آزادی است.
الو سلام علیکم سروان صاحب دست و سس هم کردم تا سلامونه اونی کلی
مهربانی سلامت حسی
مهربانی سب
مدام خبر کنم در تقابل سوالی نه کچه ولی تقابل سوالی
مهربانی کوی سب
بفرمایید
تاسو په خبرو که ماری در سرکاری عزیز در پاکستان نه سفر که افغانستان تا او ده د
راکیټي حمله به کم شي په کونړ باندې ولی به کم شي تاسوور لري پاکستان کوم دغه ولی سوچ کتیږي نه د راکیټي حمله
مش نه دی ویلي چې کمی بشي یا وضعیت شي او فکر نه کوم چې په دې اړه دې خبرې شي هغه به نن سفر کې خبرې وي
موږ د شي واره دلوي د دې راتک سره به د راکیټي حمله کم شي آیا تاسوور لري افغانستان باندې
خیر دای یو موضوع ده لطفاً د مشت خبرونه د موضوع په اړه که نظر څرګند کړئ چې د نوي حکومت اقدامات تر اوسه پورې څنګه درته ښکاري او یا څه فکر کوئ چې باید څه وکړي نور
نوي حکومت خو ډېر ښه اقدامات مخکې کړي دي اقدامات کړه پرمختګ وکړي خو دا ډېر ښه فلانونه ټول خلک ټول ملت د افغانستان اوس همدغه نوي حکومت ته په امید سره دي چې مصدقه اصلاحات په اداره کې او په فساد اداره کې د ټولو کې اصلاحات راولي دا ډېر ښه ټول خلک هم دې ته خوشمن دي نو چې مصدقه اداراتو کې اصلاحات راشي
او خلک مرسته هم پکار دی یو شمېر اوریدونکو ویل چې ترڅو خلک مرسته ونه کی نو حکومت په یوازې سر څه نشي کولای تاسو معذر یاست چې له حکومت سره د فساد په برخه کې خصوصا مرسته وکړي
ولا نه ټول ملت څنګه چې باید مرسته وکړي ټول افغانستان نور ملت په دوه شمور هغه د دې اداري فساد د دې شکو نو د دې جنگونه دا چې د ملت مرسته نه ولا که په سل کلو کې د افغانستان
ډیره زیاته مننه کور ودان یو څو پیغامونه به هم ولولو روشان کمول وای د ولسمشر نه هله لرم چې د کونړ د سند اوبه له پاکستان راوګرځوي او خپل دغه اوبه په کار واچوي اغه نور ویل دي چې اشرف غنی صاحب نه غواړو چې ولا ختنه لوستل کیږي خو پر هله دوی له پیغام نه بچی شو د اسمت الله ریحان پیغام بول ولم چې هلمند څخه لیکلی ویل اشرف غنی څخه زما هیله داره چې امنیت ته زیاته توجه وکړي
و فدا محمد از ولایت پنشیر گفته